شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنې خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې طاهر روشان مختوري شي چارې تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت ویلي د طالبانو ټول بندیان ورخوشي کړي پرته له هغه چې ځینو بهرنیو هیوادونو پر ملاحظې درلودې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن دیارلس هیوادونو ته نوي سفیران معرفي کړي دي. او په پاکستان کې یوې بمی چاودنې درې عسکر وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو د دوی یرغمل شوي کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره په ټویټر لیکلې. ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالبانو پرته چې یو شمېر هیوادونو پر ازادي ملاحظې درلودې 400 طالب بندیان خوش کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه دی. وو تنو طالب بندیانو لخلاصون سره استرالیا او فرانسې مخالفت خودلې وو، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوهې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې دا وو بندیان به تر هغو چې فرانسه او استرالیا یې د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوها کې وي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن دیارلسو هیوادونو ته نوي سفیران معرفي کړل. د یاد وزارت په اعلامیه کې د پاکستان، ایران، هند، روسیې، بریتانیا او جرمني په شمول د یو شمېر لرې او نږدې هیوادونو سفیران نوي شوي یا له یو بل ځای ته تبدیل شوي دي. په نویو سفیرانو کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر زلمی رسول نوم هم شته چې بریتانیا ته د سفیر په توګه لیږل کیږي. همدارنګ نجیب الله لوخي علي خیل د پاکستان لپاره سفیر ټاکل شوی او فرید مامونزه د هند لپاره غوره شوی. بسم الله وزیر چې په خوانی دفاع وزیر او قرغیزستان ته معرفي شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نوی کسان به ژر د اګریمانیا د هیوادونو د موافقه اخستلو لپاره ور معرفي شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په ډزو سره د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژل شوی. د والی ویاند عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د سولې او آبادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت ډنی پټن ولسوالۍ یو تن دینی عالم، مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاری عبدالعزیز په ترکمنۍ ولسوالۍ کې په نوز اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت ډنډی پټن ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ، سولې او د عامه اذهانو د روښانولو په اړه بیانیې ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی او نه هم د دغه برید چا مسؤلیت چا منلی. په خوست کې هم نن یو برید شوی چې په نتیجه کې څلور پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د دغه برید په اړه باندې معلومات د امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته ورکړل.
د خوست امنیه قومندانۍ اړوند نه هم سمت د غزمه موټر باندې خوست مرکز اړوند کانموال مینه سیمه کې سات لاس او دش دغه کې وسلوال برید کړي. په یاد برید کې یو تن ټپي او څلور سربازان شهیدان شوي دي. پیخه د امنیه کمانډانۍ د ترخګرۍ مدیریت د جدي تعقیب لاندې ده چې ډېر ځل بیا عملین ونیول شي.
تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت هم چا نه دی منلی او طالبانو هم څه نه دي ویلي. ترکیه د ازبکستان د ګڼو اتباعو په شمول یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکې په تور نیولي. دا کسان په استانبول، ادانا، غازیانتیپ او هاتیا ښارونو کې پرون او وړ مورز نیول شوي. له دې مخکې امنیتي ځواکونو د محمود اوزدین په نوم یو سړی چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې خپل امیر معرفي کړی و نیولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي آزادې اروپا راډیو ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې شل ازبکستاني اتباع شامل دي. د ترکیې خاصو ځواکونو دغه کسان د محمود اوزدین له کمپیوټر او نورو وسایلو وسایلو د معلوماتو لتر لاسه کول ورسته ونیول. د ایشیا اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د څو مرګونو بریدونو مسولیت منلی چې یو یې د 2010 کال په لومړۍ شپه په یو شپنی کلب بریدو چې پکې 9 کسان ووژل شول. د ازبکستان یو اوسیدونکی عبدالقدیر ماشروپوف چې د دې برید عامل پیژندل شوی و، هم د ترکیې د یوې محکمې لخوا په عمر بند محکوم شوی. جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنې درې پوځیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن د آزادی راډیو مشال څنګه ته وویل پوځي ګاډي پر ګزمو چې د سړک ګاډي ماین پر وچاودید. تر پیښې وروسته په سیمه کې د اف سي پوځ او پولیسو ګډ عملیات روان دي. د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اګست په 11 هم په جنوبی وزیرستان کې په ځانمرګي برید سره درې پوځیان ژوبل شوي وو چې هغه برید د طالبانو تحریک منلی و. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن سهار د لرګیو ټال کې له چاودنې وروسته په چاودنه کې 2 ژوبل شول. شمالي وزیرستان کې په دا وروستیو کې د بدامنۍ پیښې، بمي چاودنې او هدفي بریدونه وخت په وخت دوام لري چې پر ضد یې خلکو احتجاجونه هم کړي دي. حکومت او پوځ ویلي دغلته اوس امن راغلی او د لږ او ډېر داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. او د نړۍ د وتلي فوټبالر لیونل میسي پلار خورخې میسي ویلي ښایي زوی د یو بل کال لپاره هم په بارسلونا کې ولوبېږي. خورخې میسي د بارسلونا لوبډلې له مدیرانو سره نن تر لیدنې وروسته د خبریالانو هغه پوښتنه چې آیا ممکنه ده میسي یو بل کال هم په بارسلونا کې پاتې شي، د هو په مثبت ځواب کړې ده. لیونل میسي شپږ ځله د سرو زرو توپ ګټلی، خو کله چې لوبډلې څه وخت مخکې 8-2 له بایرن مونیخ ماته وخوړله، د خپل ټیم مدیرانو ته احوال ورکړی چې غواړي له دې ټیم ووځي. میسي 33 کلن دی او په 14 کلنۍ کې د بارسلونا د تنکیو ځوانانو له لوبډلې سره فوټبال پیل کړ. د هغو ګڼو ټیمونو په ډله کې چې غواړي میسي وپیری، د انګلستان، منچستر سیتی تر ټولو مخکې بلل شوی. له دغه ټیم سره د 200 میلیونه یورو په بدل کې د لیونل میسي د یو زایدو راپورونه هم خپاره شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان ځای ځای لمر، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 18. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 26. او جلال آباد اسمان نیمه لمر، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه
سلورویشت. لډیوی نادر په مننه چې د حواله حاله خبر کړ. د خبرونه په دوام، د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی دوهې تروان دی او تمه ده چې د سولې ابتدایي خبرې پیل شي. د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر نظر می اخیسته چې له دواړو لوریو څه هیله لري.
که تاسو ست پریکړه وکړله چې افغانستان به رامن سي، او که تاسو بعد پریکړه وکړله بیا به یو کړکیچن، یو ځپل، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامن سي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو له تازه پریکړې مو خبرو.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د غی خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
روسه لشپاش میاشتي بنديز او قرنټينه په افغانستان کې د فوتبال سیالي پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوی لس لمخي د دغه ډلې ټول بنديان آزاد کړی دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغه چې په خبرې نړیوالو شریکانو پر خلاصون اعتراض درلود خوشی کړی، او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړی دي. وی سرچینه بیا ساجی راډیو ته ویلي و تنه هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا د خوشی کېدو مخالفت کاوه دوحې ته انتقالی شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادله بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي، پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلی د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي، او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمه خبره به له ځنډه پیل شي. دې سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د وسلوالو طالبانو و هغه بندیان چې فرانسه او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسوول کیږي. دای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغو بندیانو پر خلاصون توافق شوی، خو په اړه یې د استرالیا سره لا هم خبرې روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د شپږ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلوده هغه پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی ته سپاري. د موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې وه چې د دغه سره موضوع حل شوی او څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلي وو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره موافقې ته نه دي رسېدلي.
یوه بلې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یادو بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه هلته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسي. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوسي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې دا بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو نه د بندیانو د تبادلې او د دغه بهیر د پای ته رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. ملخوا یوه با خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یوه تعارفي ناسته هم وسي. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت لڅو کلونو رئیس د مدني حصول لاري د سولې لپاره هلي ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو لوريو څه هلي لري.
موږ له ستره تحریک شروع کړ، زموږ دوهمه غوښتنه هم دا و چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي. چې لنی کمرغه دا د دوهمه غوښتنه رانیش دي ستیدا او دا د پراتلونکو هفته کې خبرې شروع کیږي. زموږ هیله لدوارو لورونه ان لبخوانه هم دا و چې د سچا افغانانو په ډول سرکښنی او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسته او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي. ځکه دا وخو دا د ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پریکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پریکړه وکړله او یا تر بهرنی فشارونو تاثیراتو لاندې مو پریکړه وکړه، نو بیا به یو کرکیچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا د وینې چې بیچاره دی، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کیدای شي چې دواړه لوري غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال. د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لوري ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لوري ټینګار پی وکړي که چیرته داسې یو عمومی نظر پی ورک؟
اول خوب زمر هیله داده چه ده درم گری لنشتون با وجود بی تفاهم تو رسیجه چه ده خپل یو تشویش ده چه پا طول سوره که درم دل نی یا درم گره نی اوی پا خبرو که تفاهم تا نشی رسیده لیا دیر نا وقت رسیجه چه ده یو بل چالش
او بخشه. خیبر صاحب بخشنه غواړم، فکر وکوي ډیر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سرکښین او دریمګړې نه وي دوی کېدې شي تفاهم ته ورسي. مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډیر شمې سالونه دي،
خو موږ هم دا وایو دریمګړې په دې معنی چې بیرته د افغانانو لمنځه مخاور او جرګمار خلک د دې په منځ کې کښینی او د دې مسالې د ورحل کی مستشوش لرو چې دوی بخپله دې تفاهم ته ژر ونه شي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېمه ډله، یو پاک ملي ډله په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو ته راشو او د سولې تړونونو ته راشو، موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شوي دي ورو ورو یې نور شان سره سم کړي دي.
اوز مش خو منده هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي، چوربند قائم سو خلق و منل خلق باور تر لاسه ک چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلق عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بعد جګړه روانه ده، خلق وژل کیږي، کوربند سي خلق باور وکي.
خبر سپ ډیر مننه،
خوشاله راځي.
خوشاله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندیشنه شو دلیده. دیوان نادر له کابل راپور لري.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې، خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسیږي.
هېڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یو ویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ، زه یې نظارتخانې ته بوتلم. درې ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ.
د افغانستان جزا کوټ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ وو. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوټ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوډ د دې بند بدلون او په مکمل ډول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منې شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منع شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږل کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1990 څخه د 1999 کال د کانکور آزموینې شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابل شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویاند دوست محمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه دوه ورځې دوام کوي چې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي.
اوله مرحله مو پای ته ورسوله. دویمه دوره یو بجه پیلېږي او دوه نورې دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 500 کسانو ته رسیږي.
د دې ادارې ویاند همدار ازوی او بل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغو ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلې نیټې څخه یې ناوخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. دی وی چې د آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلي فیضی په خبره په ټول افغانستان کې د 1990 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 210,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 40,000 نیمایي لوړ زده کړو موسسو ته او شاوخوا 80,000 به د لوړ زده کړو لپاره پوهنتونونو ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضی او سیدالله ناصری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ویدا فیضی د آزموینې مان تند د دې کوم ټن میته شو ک د نظم او زار یو نظم مراوت کوم ټن د ک په نظم ته شو به متریک هم خو امنیتی ځوکونه د خبره شه په نظم کته شو
په زمانم سید الله ناصری به د کانکور ازموینه کې یو ګډونوال یم او د ډېر ښه پروسه امنیت هم ډېر کو او سوالونه ډېر په ترتیب نظم او بایومیټریک پروسه ډېر ښه تر سره شو او تقریبا هغه وخت چې کوم مکته راکول شوی لګښت کوم ښه استفاده وشوه او ډېر نظم او ډېر نظم باندې امتحان واخیستل شو.
د کانکور ازموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کیږي، خو د 1990 څخه د 1999 کال ازموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلي نیټې څخه څو میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدل دی. تفصیل له کونړ د رحول انوري پراپور کې.
قومی مشران وی له چر سنیولی ترخیخی پوری د هر ډول نشئی توکو فلور بند شوه ده. قومی مشر حاجی محمد کامل ازادی رادیو ته ویل
زمنګ د چوکۍ ول سوالای کی یو څو وخت مخ کی د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سی نور شیان زیات شوه وو، نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه وو. غلاګانې وی د جمعاتونو نه د دکانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومی سپینګری علما کرام ځوانان په شریک سره کې استله پریکړه یې وکړه زمنګ په ول سوالای په حدوداتو کې بد نشئی توکو استعمال دغه خرید او پروخ دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره ل دې پریکړې وړاندې په ول سوالای کې په چرسو خیخه او نور نشئی توکو د روغ دکانو شمیر لشپیتو تنو اوخته، خو اوسې څوک په ښکارا نشي کارولې او که هر څوک په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د چوکۍ ول سوالی ځوانان وای په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو. محمد اسف میخیل وای
چرس دی اپین دی آیس چورته وای دغه شیشه دا ډیر عام شوی و، خصوصا دغه چوکۍ ول سوالی کې بیخی زیات شوی و. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی و. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ملمانوي کې قربانوي چې دغه شی استعمال وکړي. کچیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کیږي، بیا ضمانت څوک نشي کولای.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغ دکانو شمیر زیاتید په همغه اندازه ورسره غلاګان هم زیاتیدلې.
ستاسو لا پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د مهدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د مهدینو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی. دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي، نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وای نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده، نو دا په هلمند کې دولس پیښې ترسره دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باکې موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو او د پیره هدف پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باچې هغه کور په کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره څه ډېره هده پورې طالبان پرېږدي. نو هیله مانیا د دې هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه سایز کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ټویټر نن تایید کړه چې د هند سر اعظم نریندر مودي ټویټر حساب حق شوی دی. د نریندر مودی حساب نه یوازې حق شوی بلکې د ټویټونو یو لړۍ هم ور باندې خبره شوی چې خلکو د مودی خیریه پروګرام ته د بس پنی غشتنه کړې ده. فرشته جلال سي راپور لري.
د انډیا ټایمز په وینا د نریندر مودی دفتر تر اوسه د هغه د شخصي حساب د حق کېدو په اړه څه ویلي، خو د ټویټر ویاندی په یو بیان کې چنن خبر شو ویلي چې د نریندر مودی د انټرنیټي پانی د حق کېدو په اړه څېړنه کوي. هغه ټویټونه چې د نریندر مودی پر پانه خبره شوی وو له خلکو غوښتنه پکې شوی و چې د صدر اعظم مودی لخوا د خیر شګنی و پروګرام ته د انټرنیټي اسعارو یا کریپټو کرنسی مرسته وکړي او هغه اوس ټول لري شوی دی. د انټرنیټ لارې داسې بسپنه په عمومي ډول د یو هیواد د مرکزي بانک له کنټروله وتلې وي. دا اول وار نه دی چې په یو هیواد کې د یو پیژندل سوي سیاسي څیرې انټرنیټي حساب حق کیږي. د روان کال د جولای په میاشت کې هم د یو شمېر پیژندل سوو سیاستوالو انټرنیټي پانی حق سوی وي، خو هکرانو هغه مهال د ټویټر پر چلوونکو تور پورې کړی و چې پر ټویټر د ډیرو فعالو کسانو لکه جو بایدن، باراک اوباما او میلیاردر ایلون ماسک د ژغ د یرغمل کولو له لارې د ډیجیټل اسعارو د راغونډولو هڅې کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړې.
په افغانستان کې لشپش میشتنی قرنټین وروسته بیا ځلې د فوټبال سیالي پیل شوې. خاطر پردیس په کابل کې د فوټبال د پرانستلو مراسم وتورخلې.
لشپک میشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالي پیل. د فوټبال فدراسیون د امر غوښتنې وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالي او لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتو
له نیک مرغز موږ د فعالیتونو په اساس د امر وختي وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالي او هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوټبال سیالي ول پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلیک خپل لومړنی لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوو ګولونو په تر سره کولو سره وګټله. د افغانستان د نو فوټبال غوړلیک په تر راتلونکو دوه ونی پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو ډیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوغړلیکونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوغړلیک کمیټې مشر ارزو رحیمی وای: ل قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیره دی.
بعد از قرنټین
ل قرنټین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شي. د امیر وختي وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالي پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال تر سره کړ او اوس د خزینه لوپاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوپاړي کولې شل دی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول تر سره کړی. لدی سره هم حاله د خزینه لوپاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ل قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل تا دا سی خوخی چرګندوی.
زه ډیر د خوشحالی احساس لرم. خوشو چې له کورونای وضعیت څخه په خیر خلاص شو. ډیر د افتخار ځای دی چې بیا خپل لوبي پیلو او زموږ غوښتنه هم ده چې سیالي بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوټبال سیالي په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې لدی وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د امیر وختي وزارت سره په مشورې د شپږیز لیگ د پیل خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیز لیگ سیالي د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پورې پیل شي.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لنن ګرهار لیکي د بندیانو د خوش کېدو بهانه هم ختم شو، نور باید د ولست د سولې خوب په واقعیت بدل شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی سول، اوس نور باید ژر د سولې خبرې پیل شي. افغانان د خبرو ته زیات خوشاله دي. چنارګل له ځاځي میدان لیکي د سولې خبرې باید پیل شي، دا د افغانانو حق دی. تازه خان سمسور لنن ګرهار لیکي د طالب بندیانو په خوش کېدو خوشاله يم، خو طالبان د خپل شمنې عملي کړی. حکمت الله حماس له هلمند لیکي اوس په طالبان حکومت ټول کار د اوربند لپاره وکړي. مخلص افغان پکتیکالی کی د بندیانو خلاصون شې اقدام د بین الافغانی خبرو ته لاره هواره کړه. او روسي سمستا چې عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې لا اوربند اعلان کړي ک دوی درې ورځې اوربند شي څومره ځوانان به ژوندې پات شي. دا خبری مجله محمد عمر باب بل خبری مجله سید سمیع.